السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د افغانستان د سولې په اړه نن په ایران کې د هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. دا هم اوري چې د انتخاباتو کمیسیون وایي ډېر ژر به د دیارلس ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي ایران د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې او د راتلونکي مشورتي لوی جرګې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکی احضار کړ. په زرګونو کسانو نن په کرواسیا کې مظاهره وکړه. د سولې عالی شورا وایي ایران د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې او د راتلونکي مشورتي لوی جرګې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د هغه له مرستیال عباس عراقچی سره وکتل. د سولې عالی شورا وایند سید احسان طاهری له تهران څخه ازادي راډیو ته وویل چې ایران د همکارۍ ډاډ ورکړ.
اعلان وکړ چې موږ دې نه وروسته لا زیات همکاري ته آماده یو او آماده کې هم اعلان کړ. د سولې مشورتي لویې جرګې په پخش کې هم معلومات داوزی صاحب هغوی ته وړاندې کړل او هغوی ومنل چې د افغانستان د مسایلو د حل لارې پیدا کولو لپاره د لویې جرګې ډېر مهم ده او هغوی په کلک ملاتړ اعلان کړ.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویل چې دغه وزارت د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د سفارت له مستشار څخه وضاحت وغوښت. عمران خان پرون جمعه په باجوړ کې د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو خبرداری ورکړ. د ویلي وو په افغانستان کې به داسې یو نوی حکومت تشکیل شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب توبه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د هند په دهرادون کې 15 ورځنۍ یا ټیسټ مسابقه روانه ده. افغانستان نن په خپله پاڼۍ کې 314 منډې وکړې چې تر آیرلند 134 منډې مخکې سو. پرون د مسابقې په لومړۍ ورځ آیرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې کړې وې. آیرلند نن د افغانستان په وړاندې په دویمه پاڼۍ کې 22 منډې وکړې او یو لوبغاړی وسوځېد او سبا به بیرته خپلې لوبې ته دوام ورکوي. افغانستان چې تیر کال یې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ اوس کولی سی په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو ځواب ووایي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس نن شنبه دغه راپور ورکړی دی. اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالاتونو او کاناډا ترڅنګ پرون پر روسیې دغه تازه بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د اوکراین پر کښتیو د تیر کال د حملې د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ او نورو اقداماتو له کبله پر روسیې لګول سوي دي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې د شورا پریکړه د خپلو رسمي سرحدونو د خوندیتوب لپاره د روسیې فدراسیون حق ته بې احترامي څرګندوي. روسیې 13 نومبر میاشت کیرچ تنګي ته نږدې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګي سره تړي د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی څلورویشت عمله ونیوله. روسیې ادعا کړې چې دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول په کریمیا کې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخله سوې وې. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه ونیوله او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. په زرګونو کسانو نن د کرواسیا په پلازمېنه زګرب کې مظاهره وکړه. دوی له چارواکو د زور زیاتي د پیښو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې په پاګ ټاپو کې یوه پلار خپل څلور ماشومان د څلور منزله ودانۍ له لوړ منزل څخه لاندې واچول. دغه ماشومان چې عمرونه یې د دریو او اتو کلونو ترمنځ دي سخت ټپیان سوي دي. مظاهرهچیانو په ښوونځیو کې د تعلیم د کیفیت ښه کولو او د زور زیاتي د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دولتي مامورانو ته د نورې روزنې غوښتنه غوښتنه وکړه. په پلازمینه زګرب کې صدر اعظم اندري پلینکوویچ چې په مظاهره کې برخه درلوده وویل چې په دې برخه کې اقدام ته چمتو دی. د رویټرز اجانس په حواله له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې نوي ښځې د هغوی د خاوندانو، پخوانیو میړونو او یا دوی ته د نږدې کسانو لخوا په دغه هیواد کې وژل سوي دي. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د اول وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې اوربند لګیدلی تورونه اورول کېدل، لاسونه ولچک سی وو او د زندانیانو سپین کالی یې پتن وو. برینتن تارن چې پرون یې دغه حمله کړې و، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساساتي نه سو. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استناب غوښتنې نه ده کړې، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونی حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر له ایرانی مقاماتو سره نن د افغانستان د سولې د مسئلې په اړه خبرې وکړې.
امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د افغانستان صرافانو نن په کابل او نور سیمو کې د اختطاف او وژنو د پیښو په عکس العمل کې مظاهره وکړه.
زمونږ نه احتساب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو احتساب وکړ، هغه افکار وکړ چې دا د محاسا قاتلین چې گرفتار دي هڅه عاجل اعدام.
د کونړ ولایت جرنالستانو، فرهنګیانو او فعالانو پر خبریالانو ورستی بریدونه په کلکه وغندل. او د نن ورځې د خبری مجلې په پا پای کې دا هم وری چې د میخایل لیسن په نوم د پخوانی روسی چارواکي جسد نږدې 3 مخکې د واشنگټن په یو هوټل کې موندل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د ایران له بهرنی شر وزیر سره وکتل. د سولې د عالی شورا ویاند احسان طاهری له ایران په یو رالېږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکو په دې لیدنه کې د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون بیا وایي چې ایران کولی شي له افغانستان سره د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار واصل وصال برابر کړی دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د لیدنو کتنې مهمه بولي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبه په ورځ له ایرانه په یو رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلی داوودزی ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. نن د خغلی داوودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلي طاهری په خبره دغو ایراني چارواکو د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داوودزی په مشرۍ پلاوی ایراني لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلو چې اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ایز او نړیواله باد لري او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نوره هم پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولی شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وایي ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د یوې اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې خبر مختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو وریدل چې د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزارت له وزیر او نورو مقامات سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د افغانستان سوله درې اړخونه لري: کورنۍ، سیمایز او نړیوال. چې په سیمایز اړخ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې مهمې دي. اجمل تورمان له ښاغلي داود سره مرکه کړې او په سر کې ایران ته د ښاغلي داودزی د سفر د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
ایران هم زمونږ یو د ګاونډیانو نه دی او ایران هم دلته کافي په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت په ټول شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري او تقریبا په 30 کلونو کې ډېر زیات کومکونه افغانستان سره کړي دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او درېمه درجه کې راځي. اما دغه تاګ راتګ او ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګه کې نه دي. یعنی دلته که سوله راځي، سوله درې اړخ لري: کورنۍ اړخ دی، سیمه ایز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ایز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو.
تاسو به د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کوم اختلافونه دي؟ دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د غوي سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به غیزمنه تمام شي؟
او کچیر ته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سولې راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران هم کاری وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي، یا روسان هم کاری وکړي، یا چین هم کاری وکړي. نو زه فکر کوم چې کزل ته واقعا د سولې پروګرام چې سوله عملی شي، بیا په هغه کې پرته د ګاونډیو د مرستې او د کومک نه، زه فکر نه کوم چې یو هیواد دی لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لاره جوړه کړي. ښه به دا وي چې ټولو سره یو تفاهم وشي. اما دا تفاهم داسې نه چې رقابتونه راوپاروي. د یو خوانه که موږ د امریکا نه ناامیده شو، ایران ته منډې ووایو، د ایران نه ناامیده شو پاکستان ته منډې ووایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې ګاونډیانو سره څه وکړو، نړیوالې ټولنې سره څه وکړو. او که چېرته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خوښه باندې دلته سوله نه راولي، یا موږ پکې ډېر زیات کلیدي رول نه لرو، راځئ چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا ستاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توان هم نه لري، او نړیوال ټولنه ایران ته د اجازه نه ورکړي چې ایران د افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلې تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم پاندې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه، په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی، د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوي، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ لپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نشي.
د افغانستان د سولې په مسأله کې د ایران د همکارۍ او رول په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ژمنه کړې ده چې د پاتې ولایتونو نتایج به په لږو ورځو کې او روسي او دوی ته به وسپاري. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت ته اړتیا لري او باید سرسري چلند ورسره ونه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ، پکتیکا او هرات ولایتونو د نتایجو په څېړلو بوخت دی او ډېر ژر به اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو په ناستو کې د یاد کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د ټولو ولایتونو پر نتایجو کار روان دی او ډیر ژر به د پاتې ټولو ولایتونو نتایج وروستي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به یې وسپاري.
د هغه درې ولایتونو چې هغه هرات، بلخ او پکتیکا ولایتونه دي، د هغوی وروستي او نهایي پایلې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسیدلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اغه له سیستم سره سر ورکوي او لږه ورسته باندې دغه درې ولایتونو ورسته او نهایي پایلې هم اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه د پاتې ولایتونو د ورسته او نتایجو برخلیک روښانه نه ده. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 13 ولایتونو ورستي نتایج اعلان کړل، خو د نورو هغه پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د ولسی جرګې 80 کاندیدانو خپل باور پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د نتایجو اعلانولو ته هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې د ځینو ولایتونو وسنی استازي او ځینې سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې د نتایجو لغوه کول غواړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل او پکې د درغلیو تورونو موضوع دې سرته ورسوله د کمیسیون هغه غړي چې د دغې پروسې مدیریت پر غاړه وو، د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی څارنوالۍ ته معرفي او ممنوع الخروج اعلان شول، خو حکومت څو ورځې مخکې دواړو کمیسیونونو ته نوي غړي وروپیژندل. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ هم ټینګار کوي چې ولسمشر به د قانون په اساس د ملي شورا د نوو غړو له بشپړېدو وروسته دغه شورا پرانیزي. دا چې د پاتې ولایتونو برخلیک به څه کېږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسري چلند ورسره ونه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دی وایي باید هیره نه کړو انتخابات د نوو کمیشنرانو په غیاب کې ترسره شوي دي. دوی له یوې خوا د وخت له کموالي سره مخ دي او له بلې خوا له ترسره شوي کار سره. له دوی نه ډېره توقع نه لرو، خو هیله من یو هغه ولایتونه چې جدي ستونزې لري په سرسري توګه د بررسي نه شي. خاغلی رشید هیله خی چې د شکایتو کمیسیون باید عدالت تامین کړي او د دې ترڅنګ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همغږي ولري. د ده په خبره پرته له دې د نوي قانون له مخې موضوع ځانګړې محکمې ته راجع کیږي او هلته به نوې بڼه غوره کړي چې د ده په اند جنجال به نور هم ډېر شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د افغانستان په هلمند ولایت او ځینو نورو برخو کې په دې ورسیو کې پر ژورنالیستانو باندې د تاوتریخوالي او د غراس په هلمند کې د یو رسنۍ د مالک د ټپي کېدو په عکس العمل کې په کونړ کې خبریالانو، فرهنګیانو او فعالانو مظاهره وکړه. تفصیل له روح الله انور اورو.
په کونړ کې د شنبه په ورځ یو شمیر ژورنالیستان، فرهنګیان او د رسنیو کارکوونکي راټول شوي وو. په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال سلطان محمود خیرخوا وژنه او په هلمند کې د بل خبریال ټپي کېدنه وغندله او دای د بیان په ازادۍ برید وګڼلو. د ملي تلویزیون خبریالان محمد ناصر ملنګزی او ملنګ سلیم وایي:
موږ په ژورنالیستانو بریدونه غندو. له طالبانو غوښتنه کوو چې خبریالان یوازینې هغه څوک دي چې تل د بېلابېلو پیښو معلومات ټولنې ته رسوي. په دوی باندې برید چې دی، نو دا د بیان په ازادۍ برید دی.
هر لوری چې په ژورنالیست باندې لاس جګوي، دا په حقیقت کې د بیان په ازادۍ او په حق باندې لاس پورته کونه ده.
په کونړ کې د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال محمد زمان سهیل په خپلو خبرو کې ویل، په خبریالانو او رسنیو بریدونه په افغانستان کې زیات شوي او یو شمیر کړۍ هڅه کوي چې رسنیو ته د زیان رسولو سره د حقایقو خپرولو مخه ونیسي.
په جګړه کې په ځلونه مونږ دا ډول د خپلو ملګرو د جنازو شاهداني مونږ د دوی مړه شوي دي، دوی ته مونږ دعاګانې کړي دي. نور په دغه دعاګانو او په دغه جنازو باندې مونږ ستړي شوي. خبریالان چې خپل هدف ګرځي، دوی اصلا نه انساني کرامت په نظر کې نیسي، نه اسلامي، نه هیڅ هغه افغانی اصول په نظر کې نیسي. دوی یوازې او یوازې هڅه کوي خپل غ تختیان چې لري پټي کې د حکومت یا مثلا د ولس نه پټي وساتي.
د بیان رادیو خبریال محمد آصف روفي د وژل شو خبریالانو روحونو ته د دعا ترڅنګ له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو د رسنیو د کارکونکو او ژورنالیستانو ژوند له ګواښونو وژغورل شي.
زه له هر څه لومړی د شهید شو ژورنالیستانو پاک روح ته د مغفرت او د جنت فردوس دعا کوم. کورنوی ته د جمیل صبر او عاملینو ته د الله رب العزت له دربار څخه د سختې جزا غوښتونکی یم. د دولت څخه هیله لرم چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته دې پام وکړي او د ژورنالیستان په یو ارامه او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي او ژورنالیستان وکولی شي حقایق او پیښې په هغه رقم چې خلک یې هیله لري خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي خبریالان په ټولنه کې د منځګړو رول لوبوي او تل یې هڅه کړې چې په جګړه کې د ښکېلو خواوو د خبرونو خپرولو ترڅنګ د خلکو ستونزې مسؤولو چارواکو ته ورسوي، څو هغوی ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. خو تر اوسه د خبریالانو ساتنې دپاره یوې خوا هم کوم عملي کار نه دی کړی او همدا وجه ده چې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي تل د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. تیر کال په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول او په روان میلادي کال کې تر اوسه 3 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. خبریالان په همدې ګیله مند دي چې تر اوسه هیڅ اړخ د وژل شو خبریالانو د قاتلینو په پیدا کولو او ورته د سزا ورکولو کې کوم کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د صنعتکار کارانو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي آذربایجان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال چې افغان چارواکو د په حضور کې د هغه هیواد له مسؤلانو سره د کومو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي، د هیواد له اقتصادي ودې سره به مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي آذری پانګوال لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغان حکومت دې ورته کاري اسانتیاوې برابرې کړي. د موضوع جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پیاوړتیا، د اوسپنې د پټلۍ غځول، د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو برابرول، د فرهنګي چارو سمون او داسې نورې هغه پروژې دي چې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د ده په حضور کې د افغان او د هغه هیواد د اړوندو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان سمیر رسا د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د یادو پروژو د پلانونو جوړولو ته به ډیر ژر اقدامات وشي.
بدون شک امضای تفاهمنامه ها در عرصه های مختلف
دو ویل پرته له شکه په بیلابیلو برخو کې د دغو تفاهمنامو لاسلیک کیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. آذربایجان کولی شي په دغو برخو کې مهم نقش ولري او موږ کولی شو د ظرفیتونو په لوړولو کې ترې کار واخلو. دا پروژې کولی شي چې د یادو سکتورونو ودې ته زمینه برابره کړي. خاغلی رسا وویل د افغانستان سوداګریزې اړیکې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او داسې نورو په نسبت لږې دي، خو دغه پروژې به د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ګډو همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د لاجوردو سوداګریزه تاریخي لار ترې تیریږي. دغه لار شاوخوا 2900 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه د تورې بحیرې په ذریعه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د نوو پروژو د تړونونو هرکلی کوي او وایي له آذربایجان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې آذری پانګوال دې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
خبری مجله اوري تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریده. میخایل لیسن په نوم د یو پخواني روسي چارواکي جسد نږدې درې کاله مخکې د واشنگټن په یو هوټل کې موندل شوی و. د نوموړي د مړینې د اصلي علت او په واشنگټن کې د هغه د وروستیو ورځو په اړه لا هم ډېرې پوښتنې موجودې دي. د ازادي راډیو د نوموړي پر جسد د شو څېړنو طبي معایناتو نوي اسناد ترلاسه کړي. دا راپور د کرملین د دې پخواني چارواکي د مړینې د څرنګوالي په نوي جزئیات لري. مهم ټکي له اجمل اندورو.
د روسیې د رسنیو پخوانی وزیر میخایل لیسن په 2015 کال کې د واشنگټن په یو هوټل کې مړ وموندل شو. د نوموړي د وروستیو ورځو په اړه د دې ښار د عدلي طبلې ادارې نوي ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د مرګ پر مهال او یا مړینې ته نږدې یې د ژامې تر کرښې لاندې د غاړې یو هډوکی مات شوی و. دا نوي اسناد په دې اړه چې لیسن دې وژل شوی وي کوم روښانه شواهد نه وړاندې کوي. په دې اسنادو کې یو بل بیان داسې هم ښیي چې د لیسن تر ژامې لاندې هډوکی ښایي د ده پر جسد د عدلي طب د څېړنو پر مهال مات شوی وي. خو په 1949 پاڼو کې دا ریپورت چې په ځانګړي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو په واک کې ورکړل شوی د میخایل لیسن د مړینې د څرنګوالي په اړه دقیق علمي جزئیات وړاندې کوي. چارواکو په واشنگټن کې د دې پخواني روسي چارواکي مړینه د زیاتو الکولو له څښلو سره تړلې یوه حادثه بللې چې د زیات زور راتلو له کبله د اوښتو ټپونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. لیسن چې یو مهال د رسنیو په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواکمن سلاحکار و د 2012 کال په بهیر کې د کرملین له پامه لرې شو. له هغې وروسته نوموړی ډېر نه څرګندېده څو چې په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ څخه څو بلاکونه اخوا پراته دو پاونډ سرکل هوټل کې 2015 کال د نومبر په 15 نیټه مړی وموندل شو. د نوموړي د مړینې د څرنګوالي په اړه د واشنگټن د عدلي طب ادارې د خپلو څېړنو دوسیې ازادي راډیو ته د هغې دعوې له ګټلو وروسته وسپارله چې دوه کاله مخکې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس یې کړې وه او تیره میاشت د واشنگټن یو قاضي پریکړه وکړه چې دا معلومات دې د ازادي راډیو په واک کې ورکړل شي. نوي اسناد ښیي چې د میخایل لیسن د غاړې هغه اډوکې چې د مرۍ او ژامې ترمنځ و بشپړ مات شوی. په نوي جزئیاتو کې دا هم څرګنده شوی چې د امریکا د فدرالي پولیسو ادارې یا اف بی آی د 2014 کال په پایل کې غوښتل چې د دې قضیې د څېړنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا روښانه نه ده چې دې ادارې په رسمي توګه په دې څېړنه کې اقدام وکړ کنه، خو مخکې په خپرو شوو اسنادو کې څرګنده شوی چې د اف بی آی ایجنټان د عیني شاهدانو څخه په پوښتنو ګربېګونه او د هوټل د کمرو د ویډیوي تصویرونو په ارزونو کې ښکېل و. په نوو ترلاسه شوو اسنادو کې دا هم څرګنده شوی چې د لیسن زوی انټون چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسیږي څېړونکو ته ویلي هغه نو خبر چې پلار یې د امریکا په پلازمینې واشنگټن کې دی. هغه دا هم ویلي چې پلار یې د کاري سفرونو پر مهال د ډېرو الکولو د څښلو ستونزه درلوده. له ترلاسه شوو اسنادو دا هم څرګندېږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پخانی امکار د مرګ پاړه د عدلی طب د ادارې د لومړی ریپورت لخبریدو وروسته د دې ادارې یو چارواکي د هغې جنایي محکمې د منصفایت لخوا ایزار شوی و چې د لیسن د مړینې په اړه یې څېړنې کولې. له نوو اسنادو همدارنګه څرګندېږي په هغه ریپورټ کې چې د میخایل لیسن د مرګ په ورځ سپارل شوی، پکې د عدلی طب د ادارې یو څېړونکي ویلي د پولیسو یو مفتش لخوا ورته ویل شوي چې د دې پخواني روسي چارواکي یو ملګري ورسره اړیکې نیولې او د جسد د ځای په اړه یې ترې معلومات غوښتي. دا نه ده معلومه شوې چې د لیسن دا ملګری څوک و. سره له دې چې امریکایي چارواکي د میخایل لیسن مړینه له څېړنو وروسته یوه تصادفي پیښه بللې، د روسیې له واکمنې کړۍ سره د نوموړي تړاو، د هغه مرموزي مړینې او په نړۍ کې د روسانو د عجیبو مړینو لړۍ دا پرله پسې شکونه زیات کړي چې ښایي نوموړی به وژل شوی وي.
په همدې سره د نن ورځې دا خبري مجله پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.